وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې اویا سلنه کمواله راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبري راپورونه هم شته، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دې خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبر اعلانو ته کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دې خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامعه تړون کې له تراګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګانی ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحا کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټویټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د دې خبره لدی چې پراتلونکو کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپږ واره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې کړې دي. د دوی مخکنی خبرې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تراګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکز بلل شوې. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلې دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبر اعلان ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وخت چې د خپل د هلمند د محلي د خوناسي امنی رئیس به موږ امنیت مینی والي سه او خوندان د قلودونو وارو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او موږ د خواب وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند له ځایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړې. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستي یا سیمی فاینل سیالي ته لار پیدا کړه. د سې شنبې پر ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې پر ورځ په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیټرک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. ټرمپ د سې شنبې پر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ وینا مارک ایسپر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر ده. امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سه‌شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندیز درادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. او نسبتاً یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سه‌شنبې په ورځ وویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوجیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بللی. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
تغریز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. ښاغلی سعادت هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اخر کې مونږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وخت چې د خپل د هلمند د محلي د خوناسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د دې خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نږدي. به هم سلام، دغه پروگرام تاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو د خبره سې شنبه کړي، د ټینګار کړي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نګدي. دا مو بهرنی موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیتي اغیز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورت نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په 14 پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورت په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ایزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبې د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بے ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري لا 8 منټي د مې د میاشتې تر 9 منټي پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمېر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهدې وي. ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویم او درېمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوې. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوې. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمېرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې ترمنځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10% راکمې شوې. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډېر کمی یادونه شوې ځانمرګ بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګ بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوی په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړي توګه په کابل او جلال آباد کې د ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړی. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوې زیاتې شوې.
جګړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زموږ پخوا دفاعي حالت به اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټن ځایونو ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزن ځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور یې هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسیږي، موږ په هغه ځایونو کې دې په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګ غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوي بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو تاسو غواست په 12 شپږ میمندنی چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. پرون د پاونسن کې د ملګرو پاونسن کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللی وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیکلی.
د معلوماتو له مخې چې دولت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجز سوي دی، راغلي دي چې د کورنۍ چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د دولت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې. د کورنۍ چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیر خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخد سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخد دا و. دویم مخد دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي امني رئیس به عمومي امنیت مني والیسه او خواندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پلیجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا رسنیو ته ولیدي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره دغو عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دولسوالی را در یو آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ و تنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و برای آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه برای آزادسازی انشاءالله ما آماده هستیم و پلانهای روی دست است و خبرهای خوش رو شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاوو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څه هم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نه راغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفي عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړي دي او په هغو کې اکثره قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. مهتلي استي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالی شوی بانک د تصفیه چاري روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ درامیسته شوی ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ای سی بی نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو. یو دا چې د خپل ساندارا خپل منځ کې جوړلو، بل جالکاری او تصویر وو، درېیم د قانون نه پلي کول او د خپل منځ کې جالکاری او تصویر د دروغ شرکت په نامه باندې پیسې
دا کارونه ترسره کړو. دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد لامل دیوالی کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه چې د مالی ستونزو او پراخه فساد لامل دیوالی شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی او له هماغه لومړي سره له سقوط سره مخ و. دی وایي په 2014 میلادي کال کې مرکزی بانک لوری د تایید شوی او ناسمو چړنو پر بنسټی دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر پنګونه وکړه.
دا چړنه مرکزی بانک تایید کړی ده بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار ده. ما در اتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی وو، د خلکو امانات او د خلکو غلا کړی و. زما پیسې چراغله، زما سرمایه چراغله، د خلکو امانتونه پوره شول.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پنګ یو رکه دا او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایي ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دی ولی کېدل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
من کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي، او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیز یوې بلې خپرونې پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 4.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک یې له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سرې میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورشتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډیر کسان د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سیشمې پر ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټون کوي. په اړه یې تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خواته راخل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي، موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللي. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونه سره مرکه کې همدارنګه ویلي لدی خبرې سره چې ایران د دې حمله تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې ویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او ادعا یې کړې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عاقلانه چلند وکړي، لزغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ترامپ د پیغامونو د تبادله وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوي مقررات ښایي ډېر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، د دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره یې مینه یو څه کمه شي. هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونشي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دېرشمې رئیسې عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوې مقررات چې تیر کال اعلان شوي د ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوې سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیترزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي دی به دغه مقررات مراعت کړي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلنه لکه له یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا هم خپل نوم نه دی زده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عمه له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد پلار اجي عبداللطیف د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره ادا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا پر دغه پر چم باندې بوډا سړی ته ورکوي یا په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپله د رسنۍ والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې فلاده د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک لاس ستاسو زه ډېره مننه کوم. نصرت لای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې کړ وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم وارې دپاره چې دا د ډېره محبت د ډېرې اوسیلې سه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په پاینی وخت کې د کندهار د شوز چارو مشره روقیات څخه وی چی په کندهار کې په کم عمر کې د انجن ورکړه لا هم د شوز پوړان دی د تاریخوالي اومدا ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی کمپاینونه مختوري میرمنه څخه وی سشکال په کندهار کې په کم عمر کې د انجن د ورکړې 15 پیښې د دوی سره سبسوي
د همدې په خاطر باندې هم موږ شو چاله ستیا وزنی د دې مشکلني عامه په برنامه زموږ د خپل تروغ په پوري هر مرکز په ترول سوالي کوي خوشبختانه موږ شاشکل په نوول سوالي کې د عامه په هوی برنامه موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل چې په پدو کې ورکول دي په کوچني مور ودول دي اجباري ودونه دي همداشان د میراث نوم ورکول دي په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت وکړي سره کړی موږ ان شاء الله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامه د عامه په هوی پروګرامونه شروع کړو
په کم عمر او بدو کې د انجنونو ورکړې د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي خو د په خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د وتلو د موافقې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوټر پاڼه لیکلی د افغانستان د کورونای چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وای په ورستوي کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړی او دوی ځپلې دي خغلی سعادت پرون د خبره هلمند کې خبرلارونه ته کړی جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر پرون هلمند ته تللی و د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې د افغانستان روسیې چین ایران هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووځي په نیمه پای لوبه کې چې د پنځمې پر ورځ به وشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپل نوماندۍ تیر شوی ولسمشر ټرمپ وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي او نسبتاً یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولي چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ ورسم ورزو اورزګان ته اورزګان کې د نیول شوی غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه مهال پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شوی کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشې کړل افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د صغیر الماس پر کور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلی او وینیول او زندان ته واچول نو له تیر ورځ رئیس یې په وړاندې د غلطه د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول دغه خبرګونونه تیر ورځ ماپښین مهال په ولایت مقام کی د امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډه پر مهال لمړی په لفظی شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل سو دغه تل ځکه شخړه رامنځته سو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نور کول تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیره وېست او د ترنکوټ شار او ولایت مقام یې ماسره کړی غوښتل چې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه را خوشی کړی د ترنکوټ شار تر څو ساته ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړی توب وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 25 تنه په ضمانت را خوشی کړه. چې وروسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مورچلو راښته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سو کسانو د سیاسي بادلیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازادو سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر را خوشی کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناترانو په ضمانت خوشی کړي. دی وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قمندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کېږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسؤلان
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېل خوا او لخوا په بمي چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه خپره شي.
د سه شنبه پر ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوینا دولتي مؤسسې د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ پرځخ 14 قدمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګ نور توکي پکې ول مرسته وشوه. د کومک موسسه ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دوکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه کوئی سره مرسته کو.
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې ادم رسې تر لاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې ادم رسې تر لاسه کړه د روژې یو ورځ مخ کې خوست خار کې پیوبه می چودنه کې ټپی شوی وو.
د روژې نه یو ورځ مخ ته دولس نیمه بجې کام زیو ته ټیم او مقصد مصرف سامان سره و دي ګونه تر ونم د واړه چودنه 13 وا او په دویمه چودنه کې دا په خرمان تر شواله چې زو په سار ولګیدم، ټټر کې ولګیدم، مقصد پاکي ولګیدم. ګی موږ سره د امرسته چې دی وکړه خدای د خوښ سره مقصد آئندہ کے بعد منگ خپل نظر نہ ونب سیزا کا ڈیر داسے کورانه شته چې سرپرست نه لري مقصد متخپله خاتې مونر پوتی دي.
جنتګل د ساز میدان د الګاډي د سیمې اوسیدونکو دی چې په یو سوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي.
او دا سیډر غیبنه نور لوړل چې په دپیخه کې وتلاس کسون ته مرګ جوړ رسیدلی و. هدا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تورو نه جنگو نه بلوا خو غره کې بس شهادت ورسیدل.
په خوست کې د معلولینو او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نیکزاد کڅه هم یاد مرستې ستایي خوای چې په دې ولایت کې د معلولینو او وژل شویو د کورنیو اړتیاوې ډېرې دي او په دې مرستو یې کورنۍ ستونزې نه ختمیږي.
دا خو ډېرو مرستو ته ضرورت لري په دې 3000 یا 3200 چې د اوسنۍ 14 کلمه مواد دي په دې بسنه نه کوي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنوشت پاتې شوي دي. دوی پلاران مړه دي. دوی ورونه مړه دي. شهیدان شوي دي. دوی لپاره ډېر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عاید په براکې کوم کومک ورسره وشي.
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یوه غوښتنه او نیوکه دا ده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي بلکې په کال کې د تقاعد هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاعد چې خواوشا 4.3 میلیونه افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نوي اجرا شوي په دوه درو ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو د دې پدې ونې کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتنې په جواب کې حسرت صاحب پلمړی سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتنې ځوابوي. پلمړی سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو ته راوخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانشیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانشیل د څمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانشیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته مشخصا نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانشیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانشیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کېږي، خو 1 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دا، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتر کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له دا طلبۍ نه به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او ان شاء الله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په